د ډیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمونه زار شهید
او زه هم بختور شه.
نن د چهارشنبه ورځ او کال 2013 د اګست لومړۍ نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام اته، په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. دا د ډیوه لویه خیبر پښتونخوا خبرونه ده او لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې په وروستي انتخاباتو کې تر ټولو وړاندې ګوند تحریک انصاف په مرکز کې د حکومت جوړولو هلې ځلې کوي. بلخوا ته مخالف ګوندونه د انتخاباتو د نتیجو په ضد سبا له په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس هم کوي.
بلې لوري ته د چین په ګوانګ ژو ښار کې تر 200 زیات پاکستانیان د یو شخصي هوایي شرکت د پروازونو د منسوخېدو له امله بند پاتې دي او دوی وایي چې د ډیرو ویزې ختمې شوې دي او د نیول کېدو خطر یې ډیر زیات دی.
او د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې د مشر مولوي حبیب الرحمن په ګډون 250 داعشیان حکومتي ځواکونو ته سلامي شوې دي. طالبان هم ادا کوي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړو په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده.
سرټکی تاسو واوریدل او په دې خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. تاسو ته وړاندې کوو خو لومړی غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته
په پاکستان کې په 15 جولای شوی انتخابونو وروسته تر ټولو زیات سیټونه ګټونکي ګوند تحریک انصاف د حکومت جوړولو په هلو ځلو کې بوخت دی چې په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. په دغه انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند 114 څوکۍ ګټلې دي چې د باقی ټولو ګوندونو نه زیاتې دي، خو د حکومت جوړولو لپاره په مجموعي توګه په مرکز کې 118 څوکۍ پکار وي. په تحریک انصاف ګوند نیوکه کیږي چې له خپل منځي اختلافونو د لاسه لا د قومي سملې لپاره د سپیکر او په پښتونخوا صوبه کې د اعلی وزیر د څوکیو لپاره نمونه هم ندي اعلان کړي، خو دغه ګوند مشران دا ډول نیوکه ردوي. په دغه انتخابي نتیجو په پا پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه نیوکه کوي، یغوی په اندېښنې لري او په دې لړ کې سباله یو شمیر مخالف سیاسي ګوندونه د مسلم لیگ نون په غوښتنه په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس هم کوي.
بلې لوري ته د پاکستان سپریم کورټ د حکومت او پوځي افسرانو د دوو پیژندپاڼو یا شهریتونو لرلو د قضیې اورېدو په وخت د پوښتنه هم کړې ده چې ولې د پاکستانی پخوانی پوځي افسران او جنرالان په بهر هیوادونو کې دندې ترسره کوي. او د دې ترڅنګ د ریپورټونو تر مخه د پاکستان پخوانی لوړ رتبه پوځي افسران د مهال په بهر هیوادونو کې میشت دي. په دغه کې د پوځي پخوانی مشر اشفاق کیانی هم شامل دی چې آسترالیا کې د مهال میشته.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د پاوز په خواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نه په هغه بیان سپیناوی غوښته لري چې پکې نوموړي په پاوز او استخباراتي اداره ISI باندې په عدالتي فیصلو کې د لاسوهنې تور لګولې وو. جسټس شوکت عزیز صدیقی د جولای په 28 نیټه د پنجاب پینډی خار د وکیلانو د تنظیم غونډې یا بار کونسل ته په وینا کې ویلي وو د استخباراتي ادارو چارواکي د اسلام آباد های کورټ مشر جج ته ورغلي چې یقیني کړي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انتخاباتو لپاره د جیل د دروازو شاته پاتې وي، خو پوځي او استخباراتي ادارې دغه ډول تورونه ردوي.
بلې لوري ته د چین په ګوانګ شو ښار کې تر 200 زیات پاکستانیان د یو شخصي هوایي شرکت د پروازونو د منسوخېدو یا ختمېدو له امله بند پاتې دي چې دوی وایي د ډیرو ویزې یې ختمې شوې هم دي او د دوی د نیولو ډیر امکانات او خطر دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي د هیواد جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې د 200 نه زیات وسلوال حکومت ته سلامي شوې دي. بلخوا طالب وسلوالو هم دعوه کړې ده چې دوی په 13 ورځو کې 92 تنه داعشیان وجلي دي، 150 تنه یې جوبل کړي او 123 تنه یې ژوندي هم نیولي دي، خو زیاتوي د داعشیانو سره د جګړې په پایله کې د 200 نه زیات د داعش وسلوال حکومتي عسکرو ته سلامي شول.
زه چې یو خزیم زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانوم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بی بی شیرین يم
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخمنه غزمنګه خبری خبرونه ته وګی د نیم ساعته خبری خبرونه ورستو به لوی خبر پښتونخوا خبرونه خبریږي او پاغه کې بنن منګه خبري اترې کو په پاکستان کې چې انتخابات وشو کم ګوند به حکومت سازي په کومه صوبه کې کم یو ګوند تر ټولو وړاندې او د حکومت سازي کې د کوم کوم غوندونو په خپل میانس کې د ائتلاف یا د رايو زکیدو امکانات دي په دې باندې خبرې اترې کو خو تاسو ته وړاندې کو د خبری خبرونو د خبری خبرونې سو مهم رپورټونه په پاکستان کې پورستی انتخابونو کې تر ټولو وړاندې غوند تحریک انصاف چې یو سل شپاړه سوکۍ هغه غټلې دي هغه هلې ځلې کوي چې په مرکز کې هغه خپل حکومت جوړ کړي خو چې کوم یو شمیر مخالف سیاسي ګوندونه دي هغه د دغه انتخاباتو په نتیجو باندې اندېښنې لري او هغه ګواخ کړی دی چې سبا لبه په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس هم کوي د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغه حالو زلو باندې د اسلام آباد نه تفصیلي رپورت را لیکلی
د ضلع قومی اسمبلی کې د ټولو نزد څوکۍ ګټونکو پاکستان تحریک انصاف لخوا تر اوسه مرکز کې او صوبو کې حکومت جوړولو لپاره د نورو ګوندونو او آزاد غړو سره مذاکرات روان دي او تر اوسه پاکستان تحریک انصاف نه خو صوبو لپاره د اعلی وزیرانو او نه قومی اسمبلی لپاره د سپیکر نوم حتمی کړی دی د ګوند یو مشر محمود الرشید دا خبرونه رد کړی دي چې ګینې ګوند دننه څه قسمه اختلاف موجود دی یو شخصي میډیا ته محمود الرشید ویلي دي
مرکز کے اندر جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر کے وہاں پہ اسپیکر کا انتخاب اور سائمٹینیسلی سائڈ بائی سائڈ جو ہے یہ فیصلے بھی اگلے دو تین دن کے اندر متوقع ہیں انشاءاللہ دو تین دن میں چیف منسٹرز کے نام جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے
دوی وی اڑمبے باقامی اسمبلی دا پارا اسپیکر نم حتمی کی گی اور رز دو کے با دالا وزیرانو او مهم وزارتونو دا پارا نامے حتمی شی پاکستان تحریک انصاف د ضلع قومی اسمبلی کې یو سل شپږ څوکۍ ګټلې دي او 202 پارلیمان کې به ورته حکومت جوړولو لپاره یو سل 30 څوکو ضرورت وي کوم په حق له د ګوند دعوه ده چې دا شمار یې پوره کړی دی حکومت سازۍ کې ځن له وجې راتلونکي صدارتي انتخابات هم د ځن ښکار کېدی شي ډان وېپاڼا وایي موجوده صدر ممنون حسین صدر په هیڅ موده اتم ستمبر پوره کیږي او قانون تر مخه د صدر موده پوره کېدو یو میاشت وړاندې د نوې صدر انتخاب ضروری دی او د دې تر مخه صدارتي انتخاب نیټه اتم اگست جوړیږي خو تر اوسه حکومت سازي عمل نه دی پوره شوی ځکه د نوې صدر انتخاب هم د ځن ښکار کېدی شي بل خو پاکستان مسلم لیگ لخوا یو ځل بیا سبا ورځ ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی چې پکې به پیپلز ګوند عوامي نیشنل ګوند او مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل به برخه اخلي او یو لوی اپوزیشن جوړولو او انتخاباتو کې شوی درغلو په حق لبه حتمی فیصله کوي پاکستان مسلم لیگ لخوا مریم اورنگزیب ویلی دی د دوی په غوښتنه انتخاباتو کمیسون دوه کسیزه بنچ جوړولو باور ورته ورکړی دی چې ځینې حلقو کې د بیا شمار جاج به اخلي
کہاں کہاں پرابلم آ رہی ہے آر او لیول کے اوپر کیا پرابلم آ رہی ہے پھر ان تمام کیسز کو کنسالیڈیٹ کر کے تو اسی اس کے اوپر ریئیکشن دیتے ہوئے انہوں نے یہ ایک بینچ الیکشن کمیشن کا اپنا بینچ ٹو بینچز بنائے جو کہ انیشلی ان اپلیکیشنس کو دیکھتے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بینچ بن جائے اور اس کے بعد اپلیکیشن اسٹارٹ ہو جائے
مریم اورنگزیب وی تم اداد انتخابات و کمیسون دا بینچ با د دوی په غوښتنو عمل وکړي نن د پوسل لخر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو غونډه هم شوې ده په کوم کې انتخابي عمل کې د پوز مرستو ستاینه شوې ده او پوسل لخر ویلي دي ولس فیصله کوي او پوز د دفاع کوي د پوز د سر لخر او پوز ویان ادارې آی ایس پی آر لخوا انتخابي عمل پس بیانونو ورکولو او خصوصی توګه د پوسټ لخر دی بیان چې د ووټ لزریه دښمن ته ماته شوې ده د دې بیانونو باندې نه یوازې سوشل میډیا باندې تنقید روان دي بلکې سیاسي ګوندونو هم پرې تنقید کړي دي او تیر ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو پوسټ لخر دی د دې وضاحت وکړي چې د ووټ لزریه ماته کوم دښمن ته ورکړې شوې ده د ځل انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو کې وړومبی ځل د نوې ټکنالوژي استعمال کړې وو چې ورته آر ټی ایس یعنی د نتایج زر رسولو نوم ورکړی شوی وو خو انتخاباتو پر ورځ د نظام کار پرېښی وو چې له وجې یې انتخابي نتایج د ځنډ ښکار شوي وو او د وړومبی سرکاري نتیجې اعلان سهار 4 بجې شوی وو د ځنډ له وجې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو کمیسیون مشر نه د استعفا غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي چې د له وجې انتخابی نتیجې بدل شوې دي خو انتخاباتو کمیسیون دغه تورن رد کړی دي البته انتخاباتو کمیسیون مشر سردار رضا انتخابی نتایج کې د ځن نوټس اغسته دي د کمیسیون بیان وایي صوبای انتخابی کمیسیون عملې نه یې په دې حق له وضاحت غوښته دي ځکه چې پاکستان کې انتخابی قانون تر مخه د شپې 2 بجې پورې ټول نتیجې حتمی کول وو خو دغه شان اونې شول
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا لوی خبر پښتونخوا خبری خبرونه څنګه ته غواګیس او ویني راځو یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د امریکا وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوې نوې تازه لیکنې کې دا لیکلي و چې په پاکستان کې به د عمران خان د حکومت په جوړېدو په افغانستان کې طالب وسلوالو او امریکا ترمنځ چې کومې د سولې خبرې اترې د مهال دوام لري یا غواړي چې پرې خبرې وشي دا به دې باندې ډېر منفي اغیز وشي او په دې حق له تاسو ته څېړنه وړاندې کوو چې زموږ همکار او د ډیوا څېړنکار پیر زوبې شاه صاحب پرې خبرې کړې دي تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو
خو بنیادی د چکم رپورټ دی په دې کې دا خبره کوي چې عمران خان د راتلو سره چې کوم په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې دي او د جنگ ختمولو لپاره کومه دوی هلې ځلې کوي هغه کې به حالات نور پیچیده شي ولې چې کوم او بل په داسې حالاتو کې چې کوم عمران خان را روان دي چې امریکای او د پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب دي او که عمران خان که تاسو ګورئ نو د چې کوم طالبانو سپورټ کړی دی د دې ته چې کوم د دوی جنگ او د دې جایز ویل دي په یو موقع باندې او بیا د امریکای چې کوم د ډرون حمله وی په هغه کې پاکستان سیمه کې کېده قبالي سیمه کې نو هغه په خلاف هم دی او بل عمران خان چې څومره کومه پالیسی و ټول اول نه بجده کومه خبره کوله هغه د امریکای خلاف وی نو د ټول خبره خو بهرال د کې دا دی چې اوس عمران خان راتلو سره به دوی دا دښنه لري چې کومه خبره تل روانه دي ولې چې عمران خان به هم خپل کردار غواړي فوج په پاکستان و خپل کردار غواړي او پاکستان چې کوم کردار دی هغه ورس په ورس امریکای کوشش ته چې کمی کی په دی وجنه امریکا ولې چې کوم امریکا پاکستان نه وختنه کوي او پاکستان اوس هم لانه دی پوره کړی نو دی دا وایي چې پاکستان وزن سړو کې پکې دی اخبار کې دا وایي چې پاکستان سره به کوم تعلق دی دا به اوس بیا په سره یو فوکس په راځي ولې چې افغانستان پاکستان اوس هم مهم دی خو ور سره دوی وای چې تعلق به هم خرابېږي ولې چې کوم عمران خان او اوس پورې سویل د امریکای خلاف یا د جنگ کې خلاف هغه فرض کړي سر ته کوي نو تعلق به دواړو ملکونو خرابېږي
پیر صاحب بهر نړۍ په دې خبره باندې څومره پوهه ده چې په پاکستان کې چې کوم د امریکای لپاره په خصوصي توګه یا د افغانستان او هند لپاره چې کوم غدي هغه د پوز په لاسونو کې دي. نو آیا د عمران خان حکومت به دومره وستوان لري چې هغه د فیصلې وکړي؟
نو جی دغه دوه خبرې دي. یو خو بالکل دا تاسو خبره چې عمران خان په لاس کې به هیڅ هم نه وي، لکه څنګه نواز شریف چې کوم پارلیمنت هغه په لاس کې هیڅ هم نه و. نو هر یو شی چې کوم افغانستان حق له پالیسي دا هند له حق له د امریکې سره بیا طالبانو سره خبره دا به ټول د فوج په لاس کې وي. خو دلته که موږ وګورو نو عمران خان خپل تقریر چې اوله بله ورځ وکړو په هغه کې د دا دوه درې خبرې وکړې هغه کې د و چې یو به امریکې سره موږ تعلق داسې چې دواړو ته فائدہ مند تعلق یې، هند سره دوی چې امن به کوو، افغانستان سره دوی چې موږ به امن کوو او ورسره به بارډر کوو. نو که فرض کړه دا د خبرې کوي نو دا ښکاري چې مکه فوج چې کوم په مرسته دی او سکتدار تر روان دی هغه فوج سره به دی اول اول ټکراو کیږي. هغه سره به ولې چې د کیسې وي چې کوم نواز شریف کله فوج ته ودرېدو چې دا تاسو خپل تګلارې بدلې کړي، نو نواز شریف مونږ انجام ولیدو چې هغه اوس په جیل کې پروت دی مکه خبرو لاسه. نو که فرض کړي عمران خان فوج نه بغیر صدا سي کوشش وکړي امریکې سره افغانستان سره یا هند سره تعلقات ښه کولو، نو فوج به ډېر زر پوه شي چې دا خو یو لانجه ده او عمران خان سره به هم اکه کوي چې کوم دین نواز شریف سره وکړل.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا په پاکستان کې خبریالان څومره آزاد دي او په میډیا باندې څومره قدغنونه دي. د دیوه رادیو خبریال ارشد مومند د فریډم نتورک د مشر اقبال خټک صاحب سره په دې موضوع باندې یو مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې په پاکستان کې میډیا دومره آزاد نه ده چې په خپل خوخه باندې هغه رپورټینګ وکړي یا ټول غوندونو لا یو شانته کې پخپلو پاڼو پخپلو چینلونو باندې کاوریج ورکي. د اقبال خټک صاحب دغه مرکه ورو
دا ګورو چې په ټلویزیون باندې ډیر زیات فشار دی. ټلویزیون ته دغه اجازه خوښته چې هغه غوند چې چا غټل دی دغه غړي دغه ملګري خپل جشن مناوي او هغه جشن خلکو ته خودلی کیږي، لیکن هغه غوندونه چې چا غټل نه دا او شکاسو ته ملا شوی دی د غړي غړي او ملګري کا احتجاج کوي نو هغه احتجاج نه خود لیکيږي. سو فشار ډیر زیات دی په میډیا باندې او دا فشار محل کې څه خاص مقصد د پاره دی او هغه مقصد چې دی هغه سیاسي ګوندونو محل کې اظهار هم کړی دی چې یو خاص ګوند ته ګټه رسول د پاره دا هر څه شوی دی د غړي د وینا مطابق. افغانستان چې په خپل چینلو باندې نشي غږېدی او د دواړو اړخ تصویر نشي پیش کولی، نو هغې مجبورن کې د خپل عزت دپاره او د خپلې پیشې مقدم حیثیت په وجې هغوی په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې دا وینا ضرور کوي چې هغوی رښتیا نشي ویلی.
چې کله میډیا هغه سیزونه نه ښکاره کوي کوم چې هغوی ته پکار دي یا په هغه خبرو باندې بحث نه کوي کوم چې خلک اورېدل غواړي، د خلکو اعتماد به څومره کمیږي په دغه پاکستانی میډیایي ادارو باندې ځکه چې دوی ته بیا سیزونه نه ورکوي؟
میډیا باندې دغه وخت کې د بدقسمتۍ نه ډېر اعتراض دی چې دوی رښتیا یا دواړه اړخ تصویرونه نه ښودلو کوشش کوي. یو اړخ چې ډېر زیات را مخته کوي او نور مختلف قسمه الزامات هم دي ته، او یقینا کچره میډیا د دغه الزاماتو جواب نه ورکوي نو د خلکو اعتماد به کمیږي، او که د خلکو په میډیا اعتماد کمیږي نو یقینا هغه په جمهوریت هم اعتماد کمیږي، او بیا به هغه خلک مخته زیات راځي چې څوک د طالبانو په ترس کې وي یا د نورو ګوندونو په ترس کې وي یا د غیر جمهوری خلق چې په جمهوریت کې یقین لري هغه ته به وده زیاته ملاوي.
ډېر مننه اقبال خټک صاحب د وخت را کولو.
السلام علیکم.
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې ویل چې د چین په ګوانګشو ښار کې تر 200 زیات پاکستانیان د یو شخصي هوایی الوتکې یا شرکت د پروازونو د منسوخېدو له امله بند پاتې دي، او دوی وایي چې د دوی ویزې هم ختمې شوې دي. نو دوی ته دا خطر دی چې د چین حکومت به دوی ونیسي او بندي به کړي. په دې حکله زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په ګوانګشو ښار کې د دغو کسانو څخه یو تن سره مرکه کړې ده چې احمد الله نومیږي، او د هغه خبرې به تاسو ته په دغه مرکه کې وړاندې کړو. او د دوی ستونزې څه دي دا مهال تاسو ته په دغه تفصیلي مرکه کې وړاندې کړو.
اصلا دغه ستونزه موږ خو پاکستانی ایرلاین شاهین ایرلاینز تقریبا پر 15 تاریخ د تیرې میاشتې موږ په دې کې سفر را کړی ولو د چین یو ښار ته ګانزو په نامه باندې. نو بیا بلته واپسي چې کسان چې زموږ دا ولو د چا د 22 تاریخو د چا د 19 تاریخو د چا د 20 تاریخو ده، نو هغه کم د 19 د 22 تاریخو فلایټونه کینسل شول. بیا دغه بعد پر 30 تاریخ فلایټ وچلې دي، پر 26 تاریخ فلایټ وچلې دي، پر 26 تاریخ چې موږ ورته رالو تاسو فلایټ کینسل دي. بیا د دې خلکو زموږ سره دا چې تاسو چې تاسو موږ پر 10 تاریخ د جولای تاسو ته فلایټ درکو. نو بیا موږ څه چې ټیک دي، بیا پر 10 تاریخ چې موږ رابطه وکړو پر 2 اگست باندې درکو. پر 2 اگست سبا چې بیا نن دې موږ ته میسجونه وکړو چې تاسو فلایټ کینسل دي، نه پر 2 تاریخ اگست باندې، نه پر 15 اگست باندې، نه پر 9 اگست باندې، بالکل دا اپریشن مش ختمو. بیا موږ چې موږ څنګه د څنګه یې چې موږ سره بچو کې هغه وي تی پوسټ واخل کار میکو شو سو کوارټ الټرناتیو پلیټ واخی څوک څه بیا موږ دا مطالبه وکړه چې ورور موږ سره پیسې نشته، دلته ټول سټوډنټس دي، فیملیز دي، ټول خلکو د پیسې د ټول څه ختم دي. نو دا و زه دې سره موږ دا باندې مطالبه ده دې موږ دا خبره نه مني.
څو کسان به هم په دا وخت د شاهین ایرلاین د ټیکټونو لوجې پاتې وي؟
تقریبا 250 کس دا وخت مشفاتی د شاهین ایرلاین د اجازه لوجې.
نو دا ټول هم په ایرپورټ باندې یاست که څنګه؟
دا اوس مشکل تقریبا پر ایرپورټ باندې و دې ته میسجاج کړی دي، ځکه دا خو د پاکستان نه دي چې موږ څه طریقه وکړو. بالکل په دې کې د صوبا پنجاب، په دې کې د صوبا سند، په دې کې د صوبا بلوچستان، په دې کې د صوبا خیبر پښتونخوا، د دې څلورو سره صوبو خلک موږ دلته پر دې ځای باندې یو.
نو د پاکستان سفارت سره متماس نیولای چې هغوی څوي یا بیا بخپله د شاهین ایرلاین ولا څوي؟
د شاهین ایرلاین ولا خو هیڅ جواب نه راکړي. هغه زموږ اپریشن بند شول چې کوم وخت موږ د پاکستان کونسلیټ د لی په ګانزو ښار کې چې دی دا سره چې موږ تماس نیولو، هغه راته ویل چې زبردستی ستونزه حل کوم. پرون نابل ورځ مې ورته ویلول، هغه بیا دا راته ویل چې یاره دا سیو د هغه مډل دی چې تی څنګه سره دی لوی د هغه سره خبره وکړي دا زموږ په وخت کې نه راځي.
نو په دې کې دارنګه کسان هم ستا چې د هغوی ویزې تر وخت تیرې دي که څنګه؟
بالکل سر، په دې کې دا کسان ستا چې د چا ویزې پر 19 تاریخ ختم شوی ایکسپایر کړي، زما خپل ویزا د 2 ورځې بعد ایکسپایریږي.
نو ځینې خلک نیول سوي هم دي او کنه؟
پرون داسې یو ستونزه چې مخې ته راغلې وه چې دوه کسان پر میګریشن باندې نیول سوي ول چې ته دوه ګینټې در دوه ګینټې مخکې ویزا ایکسپایر شوی ول چې دا ستاسو دوه ګینټې ویزا ایکسپایر ده. بیا هغه د غټي جرمني مطالبه کړې وه، بیا هغه دا خبره کړې وه چې موږ باید شاهین ایرلاینز یو، موږ سره پیسې نشته، موږ وټل را کړی ول یا دا را کړی، موږ ودا ټیکټ سره برابر کی زو. نو د څه انویسټیګیشن څه باندې بیا هغه کسان ته یې شو
دا کم خلک چې اوس دلته بند پاتې دي، تاسو چې 250 کسان یادوي څه ډول دي؟ مطلب کاروباریان دي، طالب علمان دي، که عام خلک دي؟ څنګه
په دې کې سر اکثره طالب علمان یو، په دې کې اکثره طالب علمان یو او لښت کاروباریان راکېسته، نور اکثره طالب علمان دي او څو کسان به داسې چې هغه په تور باندې راغلي تورستان کسان دي.
ډیر مننه احمد الله صاحب. او کور دی ودان؟
او کور مودان ډیر مننه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی وته غوګی د افغانستان په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې د مشر مولوی حبیب الرحمن په ګډون 2500 داعش وسلوال حکومتي عسکرو ته سلامي شوې دي. په دې باندې د ډیو رډیو همکار مجاهد جواد نن نور تفصیل ورو.
د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 2500 داعشیان چې دیرش تنه یې ښځې او ماشومان هم دي افغان امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د جوزجان ولایت د درزاب د امنی قومندان توران محمد اسماعیل رسنیو ته دغه خبر د ورکولو ترڅنګ ویلی دی چې په تسلیم شویو کسانو کې په شمال کې د داعش ډلې مشر مولوی حبیب الرحمن او د مولوی مفتی نعمت په ګډون د داعش 12 نور قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې په شمال کې د 209 نمبر قلور دوله خوا په خبرې شوې اعلامیه کې د تسلیم شویو داعشیانو شمیر 102 تنه یاد شوی و. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې تیره ورځ هم په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 وسلوال دولت ته تسلیم شوي و. دوی زیاتوي چې یاد داعشیان د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په پایله کې تسلیم شوي دي او تسلیم شوي داعشیان یې تیره شپه له درزاب ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته انتقال کړي دي. بل پلو په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې 214 داعشیانو د دوی د جګړې په پایله کې حکومتي ځواکونو ته پناه وړې ده. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دوی په یاد سیمه کې د تیرو څلورو شپو ورځو راهیسې د الخندق په نامه عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې یې 29 داعشیان وژل شوي او 128 تنه یې د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. طالبان دا هم وایي چې له داعش سره په دغو جګړو کې 19 طالبان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو او داعش ترمنځ د دغو جګړو او دولت ته د داعش د دومره زیات شمیر وسلوالو د تسلیمېدو په اړه خپله داعش ډلې تر اوسه څه نه دی ویلي.
درمن اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دی ودا امریکا ټرمپ انتظامیه غواړي چې په چین باندې چې کم ټیکس دی په هغه کې نور هم اضافه وکړي. د چین او د امریکې د یو بل سره د ټیکسونو په لانجه باندې منظر شهید یو تفصیل رپورت تاسو وړاندې کوي.
د ټرمپ ادارې د سې شنبه په ورځ د چین په وارد شوي توکو باندې د 10% څخه تر 15% مالیه اخیستو پریکړه کړې چې له دې سره د امریکا او چین ترمنځ تجارتي شخړه لا شدت اخیستې ده. راپور زیاتوي چې امکان دی د امریکا لخوا په چین باندې اقتصادي فشار راوستلو او د مالیه زیاتېدو اعلان به نن د چهارشنبه په ورځ وشي. دغه مالیه به د چین څخه په وارد شوو خواړو، کیمیایي توکو، فولاد او المونیم باندې عملي شي. که څه هم دغه 15% زیاتېدونکې مالیه یا ټکس به په سمدستي توګه نه تطبیقیږي، خو دا تبصره به د نړۍ دوو لوی اقتصادي هیوادونو ترمنځ تجارتي یا سوداګریز شخړه لا زیاته کړي. که څه هم په دې اړوند چین په سمدستي توګه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په وار وار یې ویلي چې امریکا غواړي چین باندې فشار راولي، خو چین وایي د امریکا هر ګام اخیستو باندې به ورته ګام اخلي. امریکا کې کاروباریان او سوداګران په ولسمشر ټرمپ باندې سخت نیوکې کوي او وایي هغه د چین سره خپل اقتصادي تګلاره ډیره تند کړې. د سې شنبه په ورځ د چین خبری آژانس ویلي چې د اقتصادي خندونو برسیره به هم هیواد یې د دې توان ولري چې خپل اقتصادي وده په مناسبه توګه مخ په وړاندې بوزي. د کال په دویمه درې میاشتنۍ موده کې د چین اقتصاد 6.5% وده کړې چې د بشپړ کال د ودې هدف یې 6.5% دی. د لوی خیبر پختونخوا قدر منوریدونکو او لیدونکو خبرونه هم د خبری څنګ په دې ځای پای ته رسی او د دې څنګ وروسته به تاسو د لوی خیبر پختونخوا سیاسي څنګ او یو زمګه همکار بختور شاه به دغه خبرونه مخ په وړاندې بوزي. زه ستاسو نه خلم اجازه ته او تاسو په لوی لاس پارم.
مرمنو اوریدونکو او لیدونکو لوی خیبر پختونخوا کې تاسو ته هر کله وایو زه بختور شایم. خبر اترې به نن کو په پاکستان کې چې کوم انتخابات وشو کوم ګوند تر ټولو وړاندې دی، مخالف سیاسي ګوندونه کوم نظر لري په کومه کومه صوبه کې د کمی کمی پارټۍ سره د حکومت جوړولو زیات چانسز دي، زیات امکان دی. په دې باندې به خبرې اترې کوو. خو تاسو ته بوایو چې منګه سره په سټوډیوز کې هم میلمه دی زمونږ همکار بیروز خان صاحب، دوی سره به هم په پاکستان کې د حکومت سازۍ په عمل باندې په جوړجاړي باندې خبرې اترې کوو. بیروز خان صاحب ستړي مشي،
ډېر مننه، خوشحاله اوسې.
بیروز خان صاحب منګه سره به زمونږ خبريالان راځي، منګه ته به دا ورسته حال راکې چې په مرکز کې سو پورې چې زمونږ راغلي رپورټونه دي یا معلومات دي داغه تر مخه یو سل او شپاړه سو کوي یا سیټونه تر اوسه پورې تاریخ انصاف ګټلې دي. جوړجاړي باندې به خبري اترې کوو. خو زمونږ سره اورنګزیب خان د اسلام آباد نه مرګره شوې دي، دا به راته ورسته حال راکې چې دا سیاسي ګوندونو دا چې کومه پارټۍ دي دا غوي کوم پوزیشن دی. اورنګزیب خان ستړي مشي، ډیر مننه. بیروز خان صاحب هم را سره سټوډیو کې ناستې او خبرې اترې مدام غوښتل شي. یقینا د ډیور ډیو اوریدونکو بل دې خبرې په انتظار یې. بیروز صاحب چې الیکشن خو وشو او داسې رپورټونه هم دي چې کدا تم اگست پورې د حکومت سازي د عمل سرته ونه رسیدنو، صدر صاحب هم پکې بیا دغه مدام ختميږي، نو بیا به یو بل مسله به پکې را د صدر د جوړېدو را پیښ شي. خو اورنګزیب خان نه به پیزان پوه کو چې اورنګزیب دغه چې کوم د حکومت د جوړېدو چې کوم حل ځلې دي، کوم ځای ته ورسېدي، کوم ګوند سره څومره څوکۍ دي دا وخت په مرکز کې؟
شاستر څنګه چې تاسو خبرو کړ چې د پاکستان قومي اسمبلی ټولو نژاد څوکۍ ډېر ځله پاکستان ته لیکن پاس ګټلې دي. څنګه چې تاسو وویل چې یو څل شپاله څوکۍ دوی ګټلې دي، خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې پنځه څوکو باندې عمران خان ولاړ وو، د پنځه واړه څوکۍ ګټلې وې. قانوني توګه به یو څوکۍ په ځان سره ساتي او څلورو به پرېږدي، څلورو باندې به ځینې انتخابات کېږي. دغه شان د دې ته دوه نورو تنانو هم دو دو څوکو باندې بریالي موندلې وو، هغوی هم به یو څوکۍ پرېږدي. نو دغه شان چې دوی ته به کومه شمېره پاتې کېږي د پاکستان تحریک انصاف هغه به یو سر نه پاتې شي. هغې نه پس به بیا د دې فارمولې تر مخه د پاکستان پارلیمان چې کومه شمېره ده درې سوه دوه څلوېښت ده، او په دې کې دوه سوه دوه اویا باندې نیغ په نیغ انتخابات کېږي. دې سره تاسو ته یاده به وي چې دوه حلقو باندې انتخابات ځنډول شوي دي. نو دغه شان په دوه سوه اویا حلقو باندې انتخابات شوي دي، او دې حلقو باندې اوس پاکستان تحریک انصاف ته پکار ده چې یو سل او درې څوکۍ دوی برابرې کړي، نو دوی به حکومت جوړ کړي. نن د سیاسي پرمختګ نه علاوه یو ډېر مهم پرمختګ شوی دی. شاتم هغه دا چې لاهور های کورټ یو خواست اورنه لپاره منظور کړی دی. هغه خواست دا ویلي شوی دی چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم نه دی جوړ شوی، خو دوی ته پروتوکول د وزیر اعظم ورکول شروع شوی دی. یعنی دا کوم موجوده حکومت چې کوم دی نگران حکومت چې وړاندې هم په دې باندې ډېرې ګوتې نیول کېدې، مختلف ګوندونو لخوا چې دوی انتخابی عمل کې سرکاري وسایل د پاکستان تحریک انصاف حق استعمال کړی دي. نو کوم ورځ نه چې د انتخابي نتایج راغله، هغې سمدستي پر عمران خان چې په نیګاله کې درې سوه کناله کور دی هغه باندې پولیس تعینات کړی شوی دي. په دې کور هر چا تېر چې کوم دی ازغن تار هم لګول شوی دی، امبولینس هم ولاړ دی، او فایر بریګیډ یعنی اور چې کوم هغه اور لګید ختمولو لپاره کوم ګاډي هغه هم ودرول شوی دی. نو دا ټول پروتوکول چې کوم دی دا دی وزیر اعظم لپاره وي. عمران خان خپل رومبه تقریر کې دا خبره کړې وه چې وزیر اعظم هاوس ته به نه راځي، ځکه چې دومره لوی ځای کې دی اوسېدل نه غواړي، او هغه یو تعلیمي اداره به جوړوي. دغه شان بیانونه دي کال دوه زره دیارلس انتخابات نه پس هم ورکړي وو، کله چې خیبر پختونخوا کې دوی حکومت جوړ کړی وو. دوی باندې دا تنقید روان دی چې یو خوا مخکې به چې کله د دې انتخابي کمپاین وو، هغې تقریر کې به دوی بار بار اروپایي هیوادونو ذکر به کول، دا به ویلې چلته چې کوم وزرا دي وزیر اعظمان دي هغه پسې قانون باندې خپل دفتر ته ځي. خو تر اوسه دوی د وزیر اعظم سوګند نه دی پورته کړی، خو بیا هم پروتوکول دوی ته د وزیر اعظم ورکول پیل شوي دي. نو دا یو ډېر مهم پرمختګ شوی دی لاهور های کورټ کې، او حکومت ته چې کوم نگران حکومت دی لاهور های کورټ نوټیس هم جاری کړی دی او ویلي دي چې اتم عدد به د بېخواست باقاعده اورنه پیل کېږي. دغه شان پاکستان تحریک انصاف لخوا نن ورځ هم دا هڅې روانې دي چې زیات نه زیات چې کوم آزاد غړي دي هغه خپل په ګوند کې شامل کړي. تاسو ته معلومه ده او بیروس سره وزارت معلومه ای چې د پاکستان سیاسي کلچر چې کوم دی هغه کې همیش داسې شوي دي که هغه سنټ انتخابات وي چې هغه د آزاد غړو یا پخوا به چې قبایل نه کم تعلق ساتونکې ایم این ایز به وو هغې به هم حکومت کې په دې شرطونو شاملېدل چې یا خو به یې پیسې اخیستې او یا به یې حکومت نه مراد اخیستل. نو اوس هم چې پاکستان تحریک انصاف دغه شان حد کوي نو په دې باندې دا پوښتنې هم پورته کېږي او دا تنقید هم روان دی چې عمران خان چې وړاندې سنټ انتخاباتو کې خپل شل ایم پی ایز دا کې خبر پښتونخوا نه په دې بنیاد خپل ګوند نه هیڅ نیو چې هغې سنټ انتخاباتو کې پیسې اخیستې وي او اوس چې آزاد غړي دوی خپل ګوند شاملوي نو ما طریقه خپله اختیار کړې ده.
اورنګزیب خان تاسو ته به پته وي په میډیا کې سره روان دي چې تحریک انصاف ګوند د کم سیاسي ګوند سره د ائتلاف جوړولو کوشش کوي کنا څنګه چې تاسو یې صرف چې کم آزاد غړي دي دا غوی ځان سره دره یو ځای کول کوششونه کوي.
اشاسه په پاکستان کې انصاف چې دې ټیم مشر دی عمران خان او د دې د ګوند یو بل ډیر مهم مشر دی چې پاکستان اکثر ماچ میں ټول عمر ته پر نه لګرځول دي جانګیر ترین هغه دا خبره بل رس کړي وا چې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نه علاوه به دې چې هر یو سیاسي ګوند چې پارلماني څوکۍ ګټلې دي دوی به هیڅ طرح رابطه کوي او هڅه به کوي چې خپل ګوند کې شامل کړي. دوه مهم ګوندونه دي. د وخت یو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم چې یو ځل پرویز مشرف وخت کې هغه پنجاب کې حکومت هم کړی دی او د هغه مشر پرویز لای د پنجاب اعلی وزیر هم پاتې شوی دی. دې ګوند ورسره شمولیت کړی دی او بل ګوند چې د متحد قوم مومنت چې سن صوبې نه خصوصا کراچۍ مې څوکۍ ګټلې دي او عمر نه دي ګټلې څونه بچو دي ماضي کې ګټلې خو بیا هم دي اوګه ګټلې دي ان فلم دی وخت خپل هم پریشان دي چې آیا سن صبح کې پاکستان پیپلز ګوند سره اتحاد وکړي یا په مرکز کې پاکستان تحریک انصاف سره وکړي. ځکه چې پاکستان پیپلز ګوند ان فلم ته دا واضح کړه راځل دا چې یا په پاکستان تحریک انصاف سره اتحاد کوي او یا په پاکستان پیپلز ګوند سره کوي. دی وخت پاکستان تحریک انصاف ټول نو زیاده هڅه دادي دوی په دې خبره خو باورې دي چې خیبر پښتونخوا کې هم د دې حکومت جوړيږي دا اټنا هم دی چې مرکز کې هم دې حکومت جوړي د صوبې په دشي کې دی یو سن صوبه او پنجاب صوبه چې پنجاب د پاکستان مسلم لیگ مضبوط ګرځ دی او دی وخت هم پاکستان مسلم لیگ ټول نو زیاده د څوکې ګټلې دي خو پاکستان تحریک انصاف هم په دې نمبر راغلی دی. نو د دې د هڅه د پاکستان تحریک انصاف چې پنجاب صوبه کې په هر حال حکومت جوړ کی ازګه شاف چې پنجاب صوبه د آبادی په لحاظ د پاکستان ټول نه لوی صوبه ده وسایل هم ټول نه زیات لري فندونه هم ټول نه زیات لري او چې کوم مرکز له خوا دې ته برخه ملایوي کی هم ټول نه زیات ملایوي کی نو ځکه د دې زیات هڅه د دې چې پنجاب کې حکومت جوړ کی او هغه نه پس د دې زم پرایورټی چې کوم دا حدا ده چې سن کې حکومت جوړ کی ځکه چې اشاره دې دا هم ورکړي دي چې بلوچستان کې دې دل نوې ګوند چې باپ په نوم راغلي دي نو هغه سره هم د دې رابطه روان دي او پاکستان پیپلز ګوند واضح هدا خبره کړې ده چې بلوچستان کې دوی حکومت جوړ نه کوو نو بیا به هم دوی د حکومت برخه جوړيږي. مطلب دا دی چې هلته به هم دوی سم سره شکل کې حکومت کې شامل وي. نو دا تر اوسه پورې خدای ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف په ګرځې هواد کې په مرکز کې حکومتونه جوړول غواړي او د دې لوی نقصان دی وخت کې پاکستان پیپلز ګوند دا روان دی چې دا ګوند چې کوم اندرونی اختلافات دي هغه په واضح باندې مخې ته راغلي دي. وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف کې چې څومره خلک شامل شوي دي د چا په حق میں عمران خان دا ویډیو په خوا به ورته بدرد ویلي چې دا کرپ خلک دي خو بیا خپل ګوند کې شامل کړ او تجویز جواز دا ورکړو چې دا الیکټیبلز دي چې به ما د غره څوکۍ ګټي ټول الیکټیبلز د دې ګوند کې شامل دي. هغه په دې نیت شامل شوی وو چې هر کله پاکستان تحریک انصاف وګټل نو دې د مهم وزارتونو ملایويږي نو اوس په مهم وزارتونو باندې پاکستان تحریک انصاف دننه کافي خلاف موجود دی.
اورنګزیب خان که دا راته وایي چې په پنجاب کې په خیبر پختونخوا کې خو د تحریک انصاف ښکارا یو دغه دی خو که د پنجاب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان تر ټولو غټه صوبه ده زیات وسایل او زیات فنډونه په دغه صوبه کې یو چې کومه ډله کومه پارټي په پنجاب باندې د هغوی حکومت راشي نو د هغوی بیا د ووایه چې په پاکستان کې یو غټ حکومت د هغوی سره راشي پنجاب کې بیا تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف چې دغه کمی هلې ځلې دي نو سوي په میډیا کې سره رپورټونه را روان دي چې کومه ډله به پکې حکومت جوړ کړي.
بالکل شاخ صاحب یعنی حق کو جوڑے گی چکم اخلاقی طریقہ دا نو خدا دا چې هر ځای یوګن ته صبح کې ځا سوته واخلي نو اخلاقی توګه دا هم جوړي کی پاکستان مسلمان کې ډېر زیات سوکې غټلې دي خو مازی پرن سوکې نه دي غټلې یو سل یو کانګریس سوکې دي غټلې دي او پنجاب اسمبلی ته کم پارلیمان دی صوبای اسمبلی دا دا غړو شمیره هم نږدې درې سوه اویا پورې جوړي کی او دیم نمبر باندې ورپسې پاکستان تحریک انصاف راغلی دی نو پاکستان تحریک انصاف دا پر ډېر اسانه ده چې په دې صوبه کې حکومت جوړ کړي او پنجاب صوبہ کے دوی حکومت خطے ازدک ہم دے رضا دے کہی چھ دیتا سونا وقت ملے دے گی او حل تا چھ دوی کارونا چھئی نو دا دی نظر اس پاکستان میڈیا مدے چکم تجزیہ روانی دی آزاد چکم خلق جائے تجزیہ ورکی ہوئی دا ہوئی چھ پاکستان تے لیکن صاف پنجاب صوبہ کے ازدک حکومت جوڑا بل غواری چھ دوی راتون کے انتخابات دا بارا ہم لارا زان تا خوارا بل غواری ازدک چھ دکانی سملے طول انزاد سوکے پا پنجاب صوبہ کی دی او کچھر پاکستان تے لیکن صاف یا پاکستان مسلمی گیا بل ہر یوگن چې دا کانی سمې زیات څوک پنجاب صوبه کې غټي نو د جوګا وی چې مرکز کې حکومت جوړ کړي د دې سره داسې تزه هم مخه راغلي وي چې پاکستان کې ریکن سټاف د غټي یو بنیادی وجه دا هم و چې پاکستان کې نږدې دو کال وړاندې چې کوم ځینی حکومتونه جوړ شوي وو کوم چې یونین کونسل پر لیول باندې حکومتونه جوړ شوي وو نو هغوی هم د پاکستان تحریک انصاف په ګټه کې یو مهم کردار لوبولی دی هغه ځکه چې انتخاباتو نه وړاندې چې کوم کوم ځای کې پاکستان تحریک انصاف هغه کاندیدانو ګټلې وه دا انتخابات غیر جماعتي وو خو بیا هم د کاندیدانو د غړو څنګه څه پارټي سره افیلیشن تعلق ساتلو نو انتخاباتو نه وړاندې دلی سطح باندې یونین کونسل په سطح باندې ډېر کارونه شوي وو چاہ یو مضبوط ہو یو اڑک ہو چاہ پاکستان تحریک انصاف کو حق کے استعمال شو دے نو عمدہ کا وجہ تھا کہ دوی غواڑی کہ پنجاب حکومت کے تین زکا لگا تے کارون اوکڑی چہ راتوں کے انتخابات کے پنجاب صوبے نہ دکانی سملے دے ذات سو کے اوگٹی کچرے دے نور صوبوں نہ دی سو کے نہ ہم گٹی نو دے جوگا بھی وچ یو دل دے پمر کس کی حکومت جوڑ کے نو بنیادی وجہ پاکستان میڈیا دا ہے
اورنگزیب کدا رات وے لانڈو کی منگ سرا بیروز خان صاحب هم ناست دی او دوی سره بیا په حکومت سازی باندې په جوړ جاړی باندې خبرې اترې کوو خو کدا راته وای چې سبا له دغه کوم سیاسي ګوندونه په اسلام آباد کې راغونډیږي د چا په غږ باندې او د کومو کومو مشرانو پکې د راتلو امکان دی
جی بالکل شاہ صاحب عمران دے ہم دس متحدہ مجلس عمل اور پاکستان مسلم لیگ لفا دس رول گنڈیز کانفرنس میں شیو دی دے انتخابی نتائج لفظ وہ سبا پاکستان مسلم لیگ وینا باندھے دا رول گنڈیز کانفرنس اور وہ خوش شیو دے چھ پاکستان پیپلز گن ایم این اے چھ متحدہ مجلس عمل اور عوامی نیشن گن پہاک لہا تمی رپورٹوں نے دی چھ دیو پکے برخ آخری دبی رول گنڈیز مقصد دا دی چې دا ټول مخالف ګوندونه چې کوم دي دوی په پارلیمان کې هغه شان څوکېونه ګټلې څنګه چې دوی ماضي کې ګټلې مهمه خبره پکې دا ده چې دیس ځلې پاکستان پیپلز ګوند ډېر ځلې نه زیات څوکې ګټلې دي خو پاکستان مسلم لیگ چې ډېر ځلې حکومت جوړ کړی وو هغه لږ څوک دي دا ټول ګوندونه دا تورونه لګوي چې دیس ځلې انتخابي نتایج کې را بدل شوی دی نتیجې بدلې کړې شوي دي انتخاباتو کمیشن باندې دوی ګوتې نیسي دا هغه مشر استعفا غوښتنه کوي دا تنظیم هم په واضح باندې روندي ځل پاکستان کې سیاسي ګوندونه شروع کړی دی چې پاکستان فوج هم په دې کې یو مهم کردار لوبولې دی پاکستان تحریک انصاف د ګټې لپاره او تاسو ته یاد وي چې تېر ورځ جمعیت العلماء اسلام مشر دا خبره کړې وه چې آخر څه وجوه چې د فوج سره آخر ته دا ضرور سیخ شو چې هغوی دا بیان ورکړو چې موږ د ووټ له ذریعې دښمن ته شکست ورکړی دی دوی کوم دښمن یادولو پاکستان کې داسې سر هم نه دي شوی دا ګوتې نیول کېږي اصل اسټبلیشن باندې چې دوی هر یو سیاسي ګوند حکومت ته راوسو کې څه نه څه کردار لوبوي یوازې پاکستان ترې کې صاف بلکې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ په حق له پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم په حق له هم باید لیکل چې دوی حکومتونو
ډیر مننه اورنگزیب خان چې دغه ټول تفصیل مو مونږ ته راکړه
مننه
تاسو مننه اوریدونکو پروګرام کې وړه غونډه د ماخلو او بیا به راځو تاسو ته په پاکستان کې د حکومت سازۍ په تاریخ باندې سو خبرې کوو مونږ سره اوسئ
مهم خبرونه چې چرته تاسو یې درسوو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده زه بختور شایم خبرې ترې کو په پاکستان کې انتخابات وشول نتیجې راغلې او هر څه په دغه نتیجو باندې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه اغه په نیوکه کې سباله په اغوی مخالفه چې کم ګوندونه دي د تاریخ انصاف نه علاوه هغوی سباله ای پی سی کوي ټول ګوندیز کانفرنس کوي خو پاکستان کې د حکومت سازی په جوړجاړي باندې په دې باندې خبرې اترې کوو بیروس صاحب را سره مرګره د سټوډیو کې په خیر علي بیروس صاحب وانس اگین
مننه
بیروس صاحب که لګوندي وګورو چې د پاکستان تیر حکومتونو په لاو نو سړول حکومت سازی کیږي ځکه چې کمی څوکۍ په کار وي یو سل او دیرش په مرکز کې چې کمی په کاري اغه اکثر یو غوند ونه غټي او بیا یو قسم لا پانګرزه کې چورتا هارس ټریډینګ وی غلو بروانه شینو په تاریخي پس منظر کې ورته وګورو
مننه کتونکو ته هم احترامونه او سلامونه د پاکستان تاریخ ک ګورو نو د پاکستان په انتخابونو کې د ریاست اداري چې کوم یو خو الیکشن کمیشن دی دغه دغه کار دی او د دې لپاره یو نگران حکومت جوړیږي د نگران حکومت مطلب دای چې دا به طرفه به پلوه حکومت وي د دې کار صرف دا وی چې د یو انتخاب په وجه باندې چې کوم حکومت راغلی هغه څه خپل موده پوره کړي بیا د نوې انتخابونو پورې د منځ دغه چې دی دغه وخت د دې لپاره یو حکومت جوړ شي هغه به طرفه وي نو کدا ایوب خان نه روالو خبره بلکې دا به وایو چې کله پاکستان جوړ شو نو د پاکستان د گورنر جنرل محمد علي جناح په آرډر باندې د پښتونخوا او چنن پښتونخوا ده د هغه وخت صوبه سرحد چې پاغې کې په کال 1960 کې انتخابونه شو پاغه انتخابونه کې خدای خدمتگار وو د پاکستان جوړیدونه کال وړاندې پاغه کې خدای خدمتگار او کانګرس دغلطه څوکۍ ګټلې وی حکومت جوړ کړو چې کله پاکستان جوړ شو نو هغه چې کوم داغي جمهوریت حق وو هغه وته ورنکو هغه صوبا هغه ماتل کړه هغه ځکه چې کوم حکومت هغه مات ک او دلته کې ریفرندم شروع کو نو دا خو یو غیر جمهوریت قدم کې خودل شو د دې نه پس بیا څه وشول چې کله ایوب خان اقتدار واغسته یو مارشال لا رااله نو هغه د هغه او دغه انتخابونه وشول هغه انتخابونه د محمد علي جناح خور چې کومه وا فاطمه جناح چې پاغي په سیده نو ټول سیاسي ګوندونه دغه سر ملګری شو هغه په انتخابونو کې په دروغو په دوکا په غلطۍ باندې هغه غلیمات ورکړه او د انتخابو ګټو د دغه ورځ نه د پاکستان د پوز په سیاست کې نیخ پنیغه په اختیار کې نیخ پنیغه چې کوم دی رول شروع شو بیا به په سیرازو په سیمه شمارو دا غنه پس په والو چې یحیی خان رالو د یحیی خان کال 23 دا غنه پس انتخابونه وشول هغه ته د ټول پاکستان کې په تاریخ کې د ټول نصفه انتخابونه چوي هغه د یحیی خان په دور کې شوې دي باقي کې بنگالو ګټله بنگال لدی اختیار ورنکو دغیل دغی حق ورنکو نن چې نواز شریف وی چې ووټ کو عزت دو هغه ووټ له ولاغه عزت ورنکو سو شول بنگال بل شو اوس د موجوده پاکستان چې پاتې شو د دې تاریخ ترازو بټو په دغه وخت کې د پاکستان پوز یو لک تنزدې یعنی درې نوي زره پوز د هندستان په جیل کې او په قید کې هغه سرندر شو هغه تسلیم شو وسله غرزولې و بټو د پوز سلګ ډیر د وړو پوز او ته جوړ کړه هغه پوزیان او تر آزاد کړل بټو ته سلګ ډیر زیدی ورکو ولې چې بیا انتخابونه کېدل په هغه کې په و بیا کې بټو هم هغه کو د خلکو هغه ته اتحاد جوړ شو قومي اتحاد هغه هم د قومي اتحاد چې خلکو هغه ته ووټ ورکړو هغه دا غنه سره غړو بیا د بوتو سره سوشل زیول حق پر راغې زیول حق خو بس بیا یو لسکالا هغه د زیولق نه د زیولق په دور کې یو بل قسمه دیموکراسي دی مغه کړه د جنیجو محمد خان جنیجو چې هغه پارټی لیس هغه یعنی غیر جماعتي یا غیر ګوندي زغه انتخابونه اغه هم د زیول حق نه برداشت نشو دو درې کاله پس اغه هم لري
اغه
خا بیا دغه د زیول حق توجه نه پس بنظر بوتور اله داغه په اغه انتخاب باندې هم نیوا کوي اغه دو کاله دو نیم کاله سره چوا اغه بیا لري کړه دا د زړه د قصې تر اعظم را لندم نو شریف مرغه د غشنتی بیا بنظر را ل بیا نو شریف راغه بیا مشرف راغه دا ټول بیا پکې ممه راغه دا ټول خبره ته ځکم بیا پکې د پیپلز پارټي حکومت راغه تیر پکې بیا د مسلم لیگ راغه اوس دا دی چې دا ټول د چوزګورو نو پدې کې هغه ادارې چې هغه د جمهوریت برخه نه ده هغه جمهوریت راولي اغه خپل مرزه جمهوریت غواړي نو دغه د نننې چې کوم نتیجې دي دغه پایلې دي دغه هم دغه شانتي دي
دغه کدا راته وایي چې کله د حکومت سازيږي او دغه نتیجې چې کوم راشي هغه څنګه تاسو وی چې را دغه د ادارو په لاس راغلي یا خلکو ټونه ورکړي هغه چار سم دي خو چې کله بیا حکومت سازيږي او د یو ګون سره څوکې کمی که دې باندې لګوای چې څنګه اکثر منګه دام لیدلې چې یو زورور غوند خلک راشي نور ممبران یو بل ټل ته بوزي یو په یو ځکه پټکی وي چرانه وا نخلی لکه د مرغو پشان نو دې باندې کلګوای
هغه د سیده چې د آزاد خو خپل مرزي وي
چې چا سره کینی
چې چا سره کینی ځکه او آزاد پابندوم نه چاته
بالکل
هغه به خپل فائدې ته ګوري کاغه د یو وحدی په شکل کې کاغه د پیسو په شکل کې کاغه د فندونو په شکل کې هغه په یو بل شکل کې خو اوب ځان له دغه بنیادونو باندې انتخاب کوي تیر غوندونو چې خبره دی وکړه تاسو ویل چې کله به هغه کې دور هغه دا وسدا سي واچي التلا د فلور کراسینګ هغه نو جوړ شوی قانون هغه یا وو یا کمزور وو نو په هغه کې دا و چې د یو غوند کسان چې کوم دی هغه د بل غوند سره هغه ته هم هغه فلور کراسینګ شته وي اینه غته وړې دي شي اوس خو هغه د پر قانون شوی دی چې فلور کراسینګ کیږي او نه هله کیږي نو هغه وخت کې دغه هم و چې د یو غوند کسان ته په پیسو باندې په لالچ باندې په هدو باندې په وزارتونو باندې هغه د کټکول شي اوس خدایي مخه خودي په عین کې نیولې ده نو هغه سیزکه اوس سیاسي غوند ته دومره دغه وطني اندېخنې نه
لکه دا اوس دا یو پوینت ده پکې چې کم خلک د یو پارټی نه
الیکشن په
ټیکټ راشي نو هغه بیا په خپل لغه کې
هغه بیا نشي
وړي وفادار نشي بدلولای
او هغه وړي نه بل پارټی ابا ریزاین کوي پارټی و پریدي مطلب دا چې هغه قانون ذکر قانون د مخه هغه نشي کولای آزاد چې کوم دی اوس په آزاد باندې لکه د دین مخکې به وایو او اورنګزیب خان خو په تفصیل سره خبرو کړه د پاکستان د نن سیاست چې دی کنه د هغه آزاد سیاست نه دی آزاد سیاست چکل نه نو کوش لیډر یا مشر هغه هر څومره وادیو کی هغه هر څومره یعنی ځان خلکو ته یو پاک او صفا یا دیوی خبري خاون یا دیوی لارې خاون خای یا ثابتوي هغه ځکه نشي کولای چې کله ادارې په انتخابونو کې مداخلت کوي
دا غي په شاسه مقصد
مقصد وی هغه هیڅ چاله د اختیار په داسې شکل کې نه ور کوي چ هغه ټوله په ټوله فیصله بیا په خپل سر کولې شي هغه په خپل موټي کې ساتي هغه ځانته محتاج ساتي
یو کال راخلو بیروسه بیا خبرې کو د ډی خان عمر خان دې ستړی مشي ورور سپوختنه لیدا عمر خان
السلام
علیکم سلام په خیر پوښتنه دې ماته وای زبې لالاته ویم
زه اورم خیر
ها
پښتانه مزاد لکه آزاد چې کوم دوا مخاور پښتانه ځوانان پښی دی علي وزیر او مسلم داوود نو آیا د دروغ فکر باندې د تبا وزارت ملو شي او کنه کبه دې باندې لګرنا و چې څه ضرورت پر عمران خان ته دا لکه د بس سو کبه دې باندې لګرنا و چې مو په یلا باندې پتا و باندې چره وزارت باندې یو کاڅه په ملاو شي کډواله کنه
ها صحیح ده صحیح ده ډیر مننه اغه وی چې دا خو په لومړي ځل باندې دسې ولسی غړي خوښ شوي دي. نور کله خو د قبایلي علاقو اوس خو قبایلي علاقې نه دي خیر، خو د دغه علاقو دا تاریخ بیا روس صاحب چې هلته نه به سو د یو مودوره هسې به سو خاص کسان وو، هغوی به راتل او بیا بیا خپل وړ خرڅ کوي، بیا نه کول. خو دا ځل ولسی کسان دي لکه محسن داوړ او علي وزیر، نو وایي چې دوی ته داسې امکان شته چې دوی ته به وزارتونه میلاو شي.
اخو به دا هغې د خپل دغه پورې وي چې وزارتونو ته ځي که نه ځي، دوی وزارتونو له تللي دي او که نه د وزیرستان د شمالي دی او که هغه دغه سویلي دی.
ده وویل چې که وزارتونه ورته میلاو شي بیا به کار ډېر وکړي.
کار دا همدغه وایو که نه چې محسن داوړ او علي وزیر په کومو مسلو باندې پارلیمان ته تللي دي، هغې د ترقیاتي کارونو دپاره تللي دي که نه، هغه چې هلته کې اولس ته کومې ستونزې دي د دې اپریشنو د لاسه چې کومه تباهي وشوه، د پوځ د خوا نه چې د هغوی کومې ګیلې دي، د اولس سره کوم زور زیاتی دی، بې قانونه بې عدالته وژنې دي، اوره کول کول دي، د بې کوره کول دي، کورونه ورانول دي، په دې چې پوسټونو باندې تنګول دي، ماینونه دي، د هغوی دغه ستونزې دي او که نه سړک جوړول او کوسې جوړول. نو که سړک او کوسې له جوړولو له تللي خو بیا د مه خلې وزارت ته ولاړ شي او که نه که دغې مسلو له تللي نو دغه به بیا د ما زما خپل ذاتي نظر دا دی چې دغه به په وزارت کې نه، دغه به پارلمان کې یو کلک آواز پورته کول وي. کېدلی شي په دغه پارلمان کې دوی دا مسلې دا ستونزې حل نه شي، البته دغه یو مقبر دوی سره چې دوی سره داسې فورم دی، قانونی آئینی فورم دی چې دی پکې خپلې خبرې د اولس چې ردیونه کمې تمې دي، اولس چې په دې پسې په کم زور باندې ودرېدلی دی، د خپل سر په بدل ورپسې ودرېدلی دی، او د دوی ووټ ګټل آسان کار هم نه و تر څو سره اولس نه وي. نو زما خپل دا خیال دی چې دوی به لاول په نظر کې د خپلو خلکو دغه چې کومې ستونزې دي دغه به وي وروستۍ د ترقۍ کارونه، دغه هم ضروري دي، دا د حکومت کار دی، د دې علاقو دپاره د حکومت خپل فنډونه دي. اوس دا د پښتونخوا صوبې برخه شوې ده، د پښتونخوا د صوبې حکومت، د مرکز د حکومت، د هغې په دې کې څه رول دی؟ یوازې د وزیرستان نه دی، باجوړ نه رواله د وزیرستانه پورې ده، پوره سیمه چې ده دا په ترقۍ باندې، په تعلیم باندې، په صحت باندې، په هر حواله ډېر وروسته پاتې کړې شوې ده. د دې ټولو ستونزې یو دي، خو د وزیرستانونو ستونزې چې دي په دې وخت کې
بدلی ډېره مننه بیروس خان صاحب چې سټوډیو ته رالی. قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو، لویه خبر پښتونخوا خپرونه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېده. زه بختور شاه د بیروس صاحب مننه کوم، د اورېدونکو موږ سره په ټیکنیکل سایډ باندې پروډیوسر دی نوشروان قلندر، د هغوی هم ډېره مننه کوو. بله هم په دې ورځ به بیا دغه شانته کې د یو پروګرام سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو پلیو الله سپارو. ډیوه رډیو ته وګورئ.